The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de.
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د شروع ورځ د کال 2018 نومبر د میاشتې 2مه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار نیمې، افغانستان کې اته، واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې 11:00 بجې دي. په دې نیم ساعت خبری خپرونه کې درته زه اشفاق مومن هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی، د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې تیره ورځ د پاناما لیکس په حق له سپریم کورټ لخوا د پلټنو فیصله او د تحریک انصاف ګوند له اړخه په نن ورځ د احتجاج کولو خبره واپس اخیستلو وروسته داخله وزیر چودري نثار علي خان ویلي دغه ورځ څوک هم ګټور یا بایلات کوونکی نه دی. د پاکستان او چین ترمنځ د لوی اقتصادي لارې د لوی تړون وروسته په لومړي وار د چینایي ټرکونو قافله ګلګت بلتستان ته را رسیدلې ده. په داسې حال چې خیبر پختونخوا هزاره سیمه کې د پنجاب مشرقي لارې لپاره خلکو ته د خپلو کورونو او ځمکو پرېښودو د امر وروسته نن د احتجاج اعلان شوی او د امریکا حکومت په لومړي وار د داعش ترهګر ډلې لخوا په هند ممکنه برید خبرداری جاری کړی. راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې تیره ورځ د پاناما لیکس په حق له سپریم کورټ لخوا د پلټنو فیصله او د تحریک انصاف ګوند له اړخه په نن ورځ د احتجاج کولو خبره واپس اخیستلو وروسته تیره ورځ داخله وزیر چودري نثار علي خان ویلي دغه ورځ څوک هم ګټور یا بایلات کوونکی نه دی. دا په داسې حال چې تحریک انصاف د نومبر 2مې نیټې احتجاج ناسته د شکر د ورځې په توګه د نمانځلو اعلان کړی. اعلان فصد هغې وکړی شه کله چې د پاکستان سپریم کورټ د پاناما لیکس په حق له د واکمنو او مخالفو غړو نه د عدالتي کمیشن جوړولو په اړه د سفارشاتو جمع کولو غوښتنه کړې. داخله وزیر د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د فیصلې هرکلی کړی. د زیاته کړه چې حکومت څلور میاشتې وړاندې د کمیشن د جوړولو خبره کړې وه. د بلوچستان په ګډانی سیمه کې د سمندري بیړیو د ماتولو په ځای کې د چاودنو له کبله د مړو شمېره 14 څخه اوړېدلې او د 50 پورې نور په دغه کې جوبل شوي هم دي. د هب سیمې د پولیسو مشر ویلي دي چې دغه وخت د چاودنې په ښکار شوي بیړۍ کې تر 40 پورې مزدورانو کار کاوه. د بلوچستان صوبې او ملک د آفت نه د ځپل شوو لپاره د مرستو ادارو لخوا د ژغورنې کار روان دی. د ځایي مطبوعاتو له مخه د تیلو وړو راوړو لپاره کارېدونکي دغه زړه بیړۍ کې 8 چاودنې شوي دي. د پاکستان او چین ترمنځ د لوی اقتصادي لارې د لوی تړونونه وروستو په لومړي وار د چینایي ټرکونو قافله ګلګت بلتستان ته رسېدلې. په داسې حال چې خیبر پختونخوا هزاره سیمه کې د پنجاب مشرقي لارې لپاره خلکو ته د خپلو کورونو او د ځمکو پرېښودو امر وروستو نن د احتجاج اعلان شوی چې ګنې دغه کورونو یا په دغه ځمکو باندې د مشرقي لار جوړه کړی شي. د پاکستان او چین ترمنځ د شپږ څلوېښت بلیون ډالرو دغه لوزنامه کې د بلوچستان او خیبر پختونخوا نه د خیبر پختونخوا نه تیریدونکې غربي لارې په نه جوړولو د دواړو صوبو په سر خارونو مظاهرې شوې دي. وخت په وخت باندې شوې دي. خو د پنجاب پله او مرکزي حکومت په خوښه د لوزنامې لاندې ټولې پیسې په پنجاب صوبه کې په منصوبو لګول کېږي. دغه اقتصادي لار باندې به لوی سړکونه، بجلیګرۍ، د ریل پټلۍ او ګډ شمېره نورې پروژې برابرول کېږي. په لومړۍ قافله کې د 150 نه تر 300 پورې ټرکونه پاکستان ته رسېدلي. د امریکا حکومت په لومړي وار د داعش ترهګر ډلې لخوا په هند ممکنه برید خبرداری جاری کړی دی. په نوې دلی کې د امریکا سفارت د نهې په ورځ هند کې موجود خپل وګړو ته یو لنډ پیغام کې ویلي چې مذهبي ځایونو، بازارونو، د ګڼې ګوڼې ځایونو کې دي بیداره اوسي. وړاندې دا رقم د خبرداری پیغامونو کې د امریکا سفارت به د هند مجاهدین او پاکستان کې میش لشکرې ته یوه پشان اسلامي تندرو ډلو نوم په کار وو. خو دا واریې د داعش ترهګر ډلې نوم اخیستی. د امریکا سرکار واشنگټن ډی سي کې هیریټیج فاونډیشن نومې څېړنیزې ادارې سره کار کوونکې میرمن لیزا کرټیس ګڼي دا خبرداری په هند کې د داعش وسلوالو وروستو کې ګرفتاریو سره تړلې ښکاري. د عراق موسل ښار کې لومړی سب مورچې د داعش وسلوالو څخه د نیولو وروسته د کورټ پېشمرګه تر 10 کیلومتره پورې دننه ښار ته ورغلی دي. دغه عسکر وایي چې یو دوکان کې د بمونو فکټري لګول شوی وه او ورسره خوا کې ځایونه په تیلو سوځول شوي وو چې ائتلافي عسکر ورباندې دوکه وخوري. عراقي عسکر او کورد وسلوال د کلو معاینې کوي کوم چې تر 2 کالو پورې د داعش وسلوالو د ولقې لاندې وو. بلخوا په موسل کې عراقي عسکرو د داعش په استعمال کې ریاستي ټي بي باندې هم کنټرول ترلاسه کړی دی او وسلوال نور هم په شایې تنبولي دي. د عراقي پوځ سره خارجي صحافیان هم تللي وو چې وایي په ودانیو او سړکونو کې بمونه خښ کړی شوي دي چې د پوځ پرمختګ پرمختګ ته مشکل پیدا کړي. د دې سره سم د موسل خار په شمال کې ائتلافي پوځ ځینې کلي قبضه کړي دي. د عملیاتو کې د عراق پوځ کور د اسکر شیعه وسلوال سنی عرب قبایل او امریکایي جنگی جازونه شامل دي. ملګرو ملتونو د شام حکومت او یغي وسلوالو ته خبرداري ورکړې ده چې په حلب خار کې ور باندې د جنگی جرایمو تور پورې کېدې شي. د شام سرکاري پوځ د خار په ختیځ برخه کې ناقابندي کړې ده او سیمې ته یې خوراکي او نور بنیادی مرستې تړلې دي او جنگی جازونه د داعش وسلوالو په اډو باندې بمباري کوي. په ځواب کې وسلوال د حلب په غربي برخو کې ګولۍ وروي چې په نتیجه کې عام خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. ملګري ملتونه وایي چې په تیرو څو ورځو کې تر څلوېښتو زیات کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اردوونکو د ډیوا ریډیو خبرونو ته نه خپنیغه د واشنگټن ډی سی نه وغږی. د پاکستان په تخت اسلام آباد کې 13 ورځ د پاناما لیکس په حق له سپریم کورټ لخوا د پلټونو فیصله او د طریق انصاف ګوند له اړخه به په نن ورځ د احتجاج کولو خبره واپس اخیستو وروسته داخله وزیر چودی نثار علی خان ویلي چې دغه ورځ څوک هم ګټور یا بایلات کوونکی نه دی او د تحریک انصاف ګوند مشر د دغه اعلان هرکلی کړی دی. بلخوا د تحریک انصاف ګوند لخوا نن ورځ د شکر ورځ د لمانځلو هم فیصله شوې ده. د دغه شکر د ورځې د لمانځلو لپاره په اسلام آباد کې ستاره شوې دي. موږ د ډیوا ریډیو خبریال ربیع پیر څخه څو شیبې وړاندې تفصیل اخیستې.
پرون چې کوم د ستر عدالت د سپریم کورټ پریکړه رااله چې درېم تاریخ یې ورکړو او دا یې وویل چې دواړه اړخونه به پر کم تیور د پر هغه په اتفاق کوي او دغه خبره به مخ ته د پاناما لیکس کوم معاملہ چې د هغه به مخ په وړاندې وړي او دا کیس به شروع کیږي. نو د دې پس عمران خان چې کوم اعلان وکړو د احتجاج کوم نن ورځ چې وا هغه د تشکر دوره په ورځ کې بدل کړ او ویل چې اوس په شکر ادا کوو وی چې د کم چې د دې غشتنې وی هغه اوس تر سره کیږي. نو نن کما د دوی جلسه چې د هغه به په پریډ ګراوند کې کیږي. دا د شکرپړیا سره یو ګراوند جوړ شوی دی چې په هغه کې به پریډ او د هر څه کیږي او وخت هم دا کما د دې ناسته چې وای یا احتجاج چې دا غل لپاره هم حکومت دغه ځای ورته ټاکلې وو خو دوی انکار کړی او دی ویلي چې د ډی چوکا پورې او تر ریډ زونه پورې بدل تر راځي. اوس چې دوی هغه به هلته دوی کوي او خلک به راغونډوي. پرون د عمران خان دا خبره ورته کړې وه چې را سی تاسو او د تشکر دغه ورځ به نمانځو. دوی د خیبر پښتونخوا څخه هم د هغه دی اعلی وزیر چې څو ځله تر ثوابي انټرچینج پورې ځان رسولی و نن یو ځل بیا ورته ویلي دي چې راسي او نن هم دا کول کړی دی چې لسله لکه کسان چې دی هغه به دلته راغونډوي او وای چې د دغه تشکر په دې سبب باندې ورځ منځل کیږي. ولې چې کم چې دی غوښتل چې د وزیر اعظم تلاشي شروع شي. وزیر اعظم به چې دی هغه اوس د سپریم کورټ د لارې تلاشي کیږي او دغه مقدمه به چلیږي. نو اوس تیاریانې روانې دي که څه هم د خلکو ته ویلو چې رابسي پرون او نن د شپې چې دی هغه د پی ټی آی خلک هم ورغلي او مشران یې ورغلي د هغه د اجازې اخیستو خلک راځي. خدا امکان سرګندوي کم خلک چې دي کم سیاسي مشران چې دي کم ناقدین چې دي چې دومره خلک به رانه سي سمره چې طریق انصاف هیلی لري. ولې چې څو ځله دغه خبرې ودرول او بیا بیرته د عمران خان کم دوی چې وایي چې یو ټانې واخستې یعنی کې خپل فیصله بیرته په تندي کې او په تادي کې واخستله دغه لوجي به کم خلک چې د دوی څخه هیله لري چې خپل امیدونه او دای لرو چې د دې مسایل به وفاق ته ورسوي هغه لوجي به اوس خلک دومره رانه سي سمره چې دوی اتفاق لري. او د دې سره سره د طاهر القادری هم ویلي دي چې د دې خلک به هم اوس په دغه یوم تشکر کې دغه سره ګډون نه کوي. چې
د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا دغه فیصله وروسته په بلوچستان کې خلک سوای د ډیوا ریډیو خبريال عبدالحمید سمسور پر نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د بلوچستان پونتون د سیاسي علوم استاد پروفیسور عبدالمنان کاکړ د عمران خان ملاتړ کوي. د وی چې نواز شریف کومه تګلاره ده هغه د نور صوبو لپاره د زغم وړ نه ده. چې له کاشغر څخه تر گوادر پورې د چین د اقتصادي راداري لوی لارې د پنجاب په لوري واړوله. چې نواز شریف هغه منصوبې پیل کړې دي چې هغه ټوله د لاهور د پاره وي. چې نواز شریف په هغو پروژو ته لومړیتوب ورکوي چې په هغه کې سریا او سیمنټ کارول کېږي. دا کارخانې د ده خپلې دي.
اقربا پرودی 30% توقف د دې طریقے حساب په دې ملک د خلکو بنیادی مسلې الکی.
پروفیسر عبدالمنان کاکړ دا خبره هم کوي چې نواز شریف خپل پیسې په بارنی هیوادو کې د اپشور کمپنیانو کې یشتي پاکستان ته نه راوړي. لمالیه زخه بچاول غواړي، لکن د دنیا و نور پنګ اچون کو ته وی تاسو راسي دلته په پاکستان کې سرمایه‌کاری وکړي.
نواز شریف په دې کې دی چې ماتونه کملایان دی او کده پښتونستان دی یا نور کیدان دی. دا ټول د الوا په تال کې ورسره لګیدل دي. بس په مسایلو باندې خوټه یو داسې سنجیده کټ نه دی اخر صرف د خپل جیبو د کولو لپاره ټول سیاسيان لګیا دي. دا سمجانې او سینټ دا قبضه کړی دي.
ملک حمید د شخصي ټلویزیون رئیس دی. دا بیا دریز لري چې په پاکستان کې کوم پوځي ډیکټاټوران راشي دا غو په وخت کې ولی احتجاجونه نه کوي. 50 کالو د بشپړ کېدو موقد ورکول سي.
موږ باید د شرګردي باندې پام وکړو، د پاکستان په خرچه پالیسيان باندې پام وکړو. عمران خان دا تر دا طریقې نه ده. د تم دا په کار دي چې ګر سره علاقې نواز شریف خپل مخ ته علاقې دا کم ګورمنټ چ روان دي. دا علاقې لښتې مې پاتې دي چې د عوام ته به دا ګرد معلوم سي چې څوک شکې څوک بد کوي.
سیاسي څړنکار رشید بلوچ پیوي چې په دې کې شک نشته چې د نواز شریف په دې موجوده حکومت کې یو شمیر نیمګړتیاوي موجوده دي. په مسلم لیگ نون کې جمهوریت ډیر کم او شخصیت ډیر زیات لیدل کېږي، خو د په خبره چې د عمران خان احتجاجي تګلاره هم ناسمه ده.
نور هم اپوزیشن پارټي نشته، دونو پیپر پارټي دی. هغه ګوره یو اتنټیک مطالبه چې دی هغه د حکومت مخته اجدلې دی. دا حکومت چې دی سنسیر نه دی، دونه هغه کارکردګي نه دی چې دا ورته وایم چې نواز شریف حکومت ډیر ښه دی. عمران خان پروټیسټ چې دی مناسب نه دی کې دا تر ته کوي. ته جلسې وکړه، ته جلوس وکړه، د حکومت خامیاں ایکسپوز کوه. دا نه دی چې دی بس د کیپیټل بندو بس بیا سپریم کورٹ هم هیرنگ را روان. تا گوری تا عام پبلک تا دا تکلیف ور کے اگر چی حکومت دے یو دیر کمزور پوزیشن کے دے تا دا تر پروٹیس کے ہمدردی ہم بیا حکومت لا خواست بیا نان جمہوری پاور تے آگے بھی مضبوطی جی.
سیاسی چڑن کاران ویائی چی دا تاریخ پوشدو کی دلته لانګ مارچ، ملن مارچ، ترین مارچ دا هغه احتجاجي لاریون دي چې د سیاسي حکومتونو د نسکور کولو لپاره د جمهوری قوتونو په وخت کې تر سره سوی دي. سیاسي حکومتونه یې ټوله نسکور کړي دي، یا خو تر وخت لمخ کې ټول ټاکنې وسی یا جمهوری نظام لمنځه ولاړ سي. چړنکاران وی کچيري و سیاسي حکومتونو ته د خپلې مودې د بشپړ کېدو وخت ورکول سي، نو د وخت لتیرې دو سر به په جمهوری پارټیانو کې به په سوکا سوکا باندې جمهوریت راسي، شخصیت به لمنځه ولاړ سي. بیا به سیاسي پارټیانې د بډو رشوتونو د خپلو ګټو پر ځای باندې دولسي خلکو لپاره پر پروژو به کار کوي. دلته به غریبي، بې سوادي او د روغتیا اسانتیاوې به د خلکو لپاره برابرې کړي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټ.
د پاکستان او چین ترمنځ د لوی اقتصادي لارې د شوي لوزنامې لاندې په لومړي ور باندې تیره ورځ د چین څخه د ټرکونو یوه قافله پاکستان ته رسېدلې، په داسې حال چې د مشرقي لارې دپاره چې کومه د پنجاب په ګټه ده یا د پنجاب څخه تیریږي او د دغې لارې د جوړولو دپاره د خیبر پختونخوا هزارې سیمه کې ځینې خلکو ته ویل شوي دي چې ګینې هغې د خپل کورونه خالی کړي او دغه ځمکې دې خالی کړي چې دغه لار پې د پاسه تیره کړی شي. بلخوا ته په غربي لار باندې چرته چې د بلوچستان او د خیبر پختونخوا دغه وړو دوو صوبو ته ګټه تر په لاس راځي، خلاف احتجاجي مظاهرې وخت په وخت شوي دي او د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا په دغې کلکې نیوکې هم شوي. راځئ چې نور تفصیل پې زموږ همکار نوشیروان قلندر څخه په دې راپور کې واورو.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري په لړ کې د چین د مالونو ډک په سلګونو ټرکونه ګلګت بلتستان ته را رسیدلې دي او چارواکي وایي په ګلګت بلتستان کې جوړ د سست ډرایو پورټ نه به پاکستانی ټرکونه دغه مالونه د بلوچستان گوادر ته وړي، چرته چې به بیا د چین سمندري جازونو د لارې دغه مالونه د نړۍ نورو برخو ته وړل کیږي. د پاکستان د انګریزي ورسپانه ایکسپریس ټریبیون خپل رپورت کې ویلي دي د ګلګت بلتستان اعلی وزیر حفیظ الرحمن او د پاکستان د فوج د شمالي سیمو کمانډر میجر جنرال ثاقب محمود د چینایي مالونو دغه ټرکونو ته هرکلی ویلي. ویلي شوی د چین د سینکیانګ صوبې نه د ګلګیت بلتستان سست ډرایپورټ ته را رسېدلې د دغه ټرکونو شمیره د یو نیم سل نه تر 300 پورې ده. خو دغه تفصیل نه دی ویل شوی چې د سی پیک د منصوبې لاندې راوړل شو دغه ټرکونو کې کوم قسمه مالونه موجود دي. د گلگت بلتستان د سست ډرایپورټ د پاکستان فوج ادارې نیشنل لاجسټک سیل یا این ایل سی ته حواله کړی شوی. ایکسپریس ټریبون ورسپاڼه لیکي د چین د دغه مالونو اولنۍ قافله د ګل پورز په سخت امنیتی څارنه کې د گوادر لپاره روانه کړی شوې ده. خو دا ندی ویل شوی چې دغه مالونه به د کومو لارو گوادر ته وړل کیږي. د خیبر پختونخوا بلوچستان سیاست مداران او حکومتونه په مرکزی حکومت نیوکی کوي چې د چینایي مالونو وړلو لپاره غربي لاره غوره کړې شوې و، کوم چې د خیبر پختونخوا بلوچستان د پختونو سیمو نه تیریږي. خو د وزیر اعظم نواز شریف په مشوره کې مرکزی حکومت د غربي لارې په ځای د پنجاب لاره غوره کړې ده، او زیات امکان دا دی چې د چین نه را رسیدلې د تازه ټرکونه د پنجاب د لارې چینایي مالونه گوادر ته ورسوي. گوادر بندر د منځني ختیځ عرب هیوادونو ته نږدې پریوزي، او چین غواړي د پاکستان د لارې گوادر ته مالونه ورسوي او په نړۍ یې خرڅ کړي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلي وو کچره مرکزی حکومت د سی پیک د لاندې خیبر پختونخوا ته خپل برخه ور نکړه، نو په مرکزی حکومت به د هزاري سیمې هغه مځکه خرڅولو نه انکار وکړي په کوم مځکه چې به د سی پیک لاره تیریږي. خو د دې اپوټا د هزارې کمشنر د بټګرام سیمې خلکو ته ویلي دي خپل کورونه او پټي دي د سی پیک د لارې لپاره خالی کړي. د بټګرام ولس سباله د زیارت په ورځ د هزارې د کمشنر د امر په ضد د مکمل کار بندیز اعلان کړی دی. بلخوا د اقتصادي راهدارې فرنټ په نوم د تحریک غړو په خبر کې د یو خبري کانفرنس په وخت ویلي دي د بټګرام خلکو سره به په احتجاج کې پوره برخه اخلي. په دې اړه د تحریک مشر ډاکټر سید عالم میسود ډیوه ریډیو ته نور صدا سي ویلي.
د بډګرام اولس په دریم نومبر باندې د زیارت په ورځ باندې په بډګرام کې جلسه کوي او التا هړتال کوي. مونږ غوښتي یو مونږ ان شاء الله ورزو د هغوی پوره حمایت کوو، نو ځکه مونږ دا مطالبه کوو چې وزیر اعلی د سپینوي وکړي او په دې کې دا کلیئر کړي دی په اسلام آباد تر دې انصاف د اخیستو ته پر دې وجه زه انصاف لرم. په اسلام آباد کې د نواز شریف نه انصاف غواړي او دلته د بټګرام اولس ځمکې په زور علي او هم د هغه نواز شریف حکومت لپاره بیا په زور د خپل اولس ځمکې غواړي، دا صد و مخې ده.
د چین نه ګلګیت او بیا د پنجاب د لارې د بلوچستان گوادر ته د مالونو وړلو په موقع پوز خصوصي امنیتي ګامونه پورته کړی دي، ځکه چې د پاکستان حکومت ګمان کوي وسلوال ډلې په دغه ټرکونو بریدونه کولی شي. تر اوسه سیمه کې د پاکستان پوز سره په جنگ اخته د طالبانو ډلو اگر چې په دغه چینایي مالونو د بریدونو سدړکی خو نه دی کړی، ولی په خوا به د کراچۍ نه د تورخم او چمن د لارو افغانستان ته د ناټو مالونو وړلو په وخت طالبانو اکثره په تجارتي او د ناټو په امدادي گاډو بریدونه کول، او په سلګونو داسې بریدونو کې د ناټو او پاک افغان تجارت لاندې مالونو ته تاوانونه اړولي دي.
د امریکا حکومت لخوا په لومړي ور باندې په هند کې د داعش وسلواله ډلې لخوا د بریدونو خبرداري ورکړې شوې. په دغه د وایس اف امریکا راپورټ تاسو زموږ همکار محمد علم ګیروندې کوي.
د امریکا حکومت په لومړي وار د خود ساخته دولت اسلامي ترهګر ډلې لخوا په هند د ممکنه برید خبرداري جاری کړې. په نوې دلی کې د امریکا سفارت نه پرواز هند کې موجود خپل وګړو ته یو لنډ پیغام کې ویلي مذهبي زینو بازارونو او د ګڼې ګڼې زینو کې د بیدار اوسي. وړاندې دا رقم د خبرداري پیغامونو کې به د امریکا سفارت د هندي مجاهدینو پاکستان کې میشت لشکر طیبه په شان اسلامي تندرو ډلو نوم پکارو، خو دا وار یې داعش ترهګر ډلې نوم اغسته. د امریکا خار واشنگتن ڈی سی کے ہیریٹیج فاؤنڈیشن نومی سیڈنیز ادارے سرکار کا ان کے میرمن لیزا کرٹس گنی دا خبردارے پا ہند کے دا داعش وسلوالو رستیو گرفتارو سرطر لخکاری. تیرا میاشت دا ہند کیرلا ایالت کے دا خود ساختہ دولت اسلامی لپارا کار کا ان کی کسان نیولی شیویو، او د دینا حکومت ته پته لګیدلې وا چې دې کسانو هندی مذهب دیوالی دستورو په محل د ترهګر برید اراده لرله. دیوالی د تیر اتوار نه شروع شوی او د زیارت پر وس پورې روان وی. وایس اف امریکا ته خپل خبرو کې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی اے او پاکستان او هند سفارتونو کې په مهم سوکو پاتې شوی میرمن کرټس وای کې دې شي گرفتار کسانو په هند کې موجود د داعش لخوا نور خطرونو په اړه معلومات هم پولیسو ته ویلي وی. د یوې بلې سیډنیز ادارې سټریټیجیک انټيليجنس فورم سره کار کوونکی فریډ برټن وای شک نه لري چې په هند کې داعش ترهګر ډله پلی جړ لري. د بنگلاديش او پاکستان په شان نور سویلي آسیایي هیوادونو کې داعش ځان لځه جوړ کړي او دغلته موجود د وړاندې نه تندر وډلو وسلوالې صفونو کې شامل شوي. میرمن کرټس وایي داعش تر هغه ډله هم په دغه طریقه هند کې موجود هندي مجاهدینو په شان نور ډلو کې ورننه وتل غواړي. خود ساخته اسلامي خلافت پر وروستیو کې یو پراپاګاندا ویډیو هم جاری کړې وه په کومه کې چې هند سره تعلق لرونکي وسلوال خودل شوي وو. دغه ترهګرو په نور هندي مسلمانانو دراپاسېدو او ګجرات او کشمیر کې په مسلمانانو د دوی دخلې شوی ظلم بدل غستو پیغام لرو. سیلنکاران وایي د یو سو تندرو نه بیرته د هند لوی مسلمان آبادی په داعش کې د شاملېدو هیڅ اراده نه لري. اندازې دي په شمار شل دیرش هندي مجاهدین ترهګر ډلې سره تعلق لرونکي کسان د هند نه شام یا عراق ته تللي او دغلته داعش کې شمولیت کړي، خو داسې شواهد نشته چې دوی د ابوبکر البغدادي په لاس بیت هم کړی وي. په هند همیش لبریدونه پاکستان او بنگلاديش کې مشت مسلمان تندر وډل وکړي. هغلی برټن وایي په دې اړه معمولی خبره هم د امریکا خارجه وزارت ته خاطر نه غورځوي. دې زیاتوي د نړۍ نورو برخو کې داعش چې څنګه بریدونه وکړي او بیا یې ذمواري واخلي لازمي نه ده چې دلته هم داسې لویه تیاری نیولې وي. د امریکا جارج واشنگټن یونیورسټي په تندروي یو پروګرام کې سیړنکار امرناث امارا سنگ وایي افغانستان پاکستان او بنگلاديش کې محرکه داعش تر هغه ډله غواړي چې هند کې هم کار روانه وکی. علی ریاض کوم چې د ایلینوی یونیورسټي کې سویلي آسیایي او اسلامي سیاست باندې درس ورکوي وایي کې دی شي چې هندي مسلمان تندر وډلې د بنگلاديش تندر وډلو سره الحاق لري او دغه د بنگلاديش ډلې داعش سره ملګری وي. خغلی ریاض وی او ای ته وایي د ډاکا بنگلاديش روستي تر هغه برید کې د وسلوالو په قبضه کې ټوله وسله د هند نه راوړل شوې و. کوسو هم د تندر وډلو زیاتره خبرې د هند په ولکه کې کشمیر او د هند نورو برخو کې مسلمانانو سره ناروا وا سلوک په اړه وی، خو خپل یو مجله کې د تندر وډلو د هند وزیر اعظم نریندر مودی ته هم دړکی ورکړي او ټول هندوان یې د غوا عبادت کوونکي کفار بللي. مسلمانان د هند کل 1.2 بلیون آبادی 15% جوړیږي. په ممبئی هند کې میش اکنامک ټایمز نومې ورځپاڼې ویلي کو هند هم د امریکا په مثال داسې یو خبرداري خپل وګړو ته جاری کړ نو د هیواد د سیلګرۍ په صنعت لوی اغیز پریوزي. په وروستیو کې د هند سیلګرۍ وزارت 40 بلیون ډالر پیدا کړي چې د هندي اقتصاد مضبوطه برخه جوړه شوې.
د عراق په موسل خار باندې د عراقی فوز د کوردسکرو او د غسی د نورو وسلوال ډلو لخوا د عملیاتو سلسله دوام لري او د داعش وسلوال یې تر ډیر حدا په خار کې دنه تختولې دي او سیمې تخستي. په دغه حق باندې تاسو ته د وایس اف امریکا یو راپور زموږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
نه پورز د عراق ځواکونو موسل خار دننه سرکاري ټلویزیون تنصیبات قبضه کړي. په داسې حال چې تلافي ځواکونو موسل نه د داعش لرې کولو لپاره عملیات پیل کړي. کورد او غربي خبریاران چې د ځواکونو سره دي وایي خار دننه ورته سخت مزاحمت سره مخ دي چې پکې داعش لخوا د کنکریټو دیوالونه او سړک غاړې بمونه خخ کړي شوي دي چې د تلافي ځواکونو حرکت ورو کړي. عراق فوز وایي د خار سویلي برخو ته بختربند عسکرو یوه ډله روانه شوي چې د خار نه ګیرا چاپېره کړي. د ائتلافي ځواکونو نورې ډلې چې موسل ته د شمال نه پرمختګ کوي هم یو شمېر سیمې نیولي. موسل لا خلاصولو لپاره دغه عملیات چې ورته ډېرې مودې راسې انتظار وو هله شروع شول، کله چې دوه اونۍ وړاندې کورد او عراق ځواکونو چې ورسره د شیا ملیشا عرب سنی قبایلي خلکو او امریکا په مشرۍ کې ائتلاف لخوا هوایي مرستې شاملې دي پرمختګ شروع کړو. دغه خار پر ضد کال 2003 راسې دا تر ټولو غټ فوزي عملیات پیل شوي. بل اړخته د ملګرو ملتونو ویاندې راورینا شانداسانی ویلي داعش وسلوال په زوره ځایي خلک موسل ته نږدې راولي چې تلافي ځواکونو پر ضد یې انساني ډال په توګه استعمال کړي. میرمن راورینا دا اندېښنې هم څرګندې کړي ګنې داعش وسلوال په غټه کچه قتل عام کولی شي. دې هغه خبر باندې هم اندېښنې څرګندې کړي چې وایي خالی په ورځ د عراق فوز سلویخت پخوانی عسکر داعش وجري او بیا یې مړی دجله سیند ته لړکړي. د ملګرو ملتونو اندازو تر مخه موسل نه 1 ملیون خلک بې کوره کېدی شي که جګړه سخته شوه. نږدې 18,000 خلکو د اکتوبر د 12 نیټې راسې اوله ناکړې کړي کله نه چې دغه عملیات پیل شوي. بلخوا نه پورس گاونډي ترکی هم د عراق پولې ته نږدې بختر بند گاڑی رسول پیل کړي چې د ترکی دفاع وزیر فکری ایسک وای هر قسمه حالاتو لپاره ممکنه تیاری نیسی. د ترکی صدر طیب اردوان ویلی عراق، ایران او شام کې موجود ترک النسل خلکو حفاظت کول غواړي چې د ایران په ملاتړ شیا ملیشا دوی ته کوم زیان ونه رسوي. شیا ملیشا دې عملیاتو کې برخه اخلي. د زیاته کړي حکومت هڅه کوي چې د کورد وسلواله ډله پی کے کے محدوده کړي چې انکارا سره د لسیزو راسې په جنگ دا غواړي د ترکی، شام او عراق پولو سره یو خپلواک ریاست جوړ کړي. ترکی، امریکا او یورپی اتحاد پی کے کے یوه ترهګره ډله ګرځولي.
اوس وړاندې کوم مطبوعاتي کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل یې درته وړاندې کوي.
په شام او عراق کې د اسلامي مملکت د قیام او د اسلامي خلافت د احیا لپاره د راپورته خونړي تحریک ISIS یا داعش په باب له تر اوسه پورې ډیر څه لیکلی شوي دي. نن د امریکې مشهور اخبار واشنگټن پوسټ د مشرقي وسطا د معاملو په باب له د نامتو عالمي تجزیه نگار ایمایل حکیم د دولت اسلامیه په باب له لیکلی یو تفصیلي تجزیاتي او معلوماتي رپورټ چاپ کړی دی. د رپورټ سرخط ته د دولت اسلامیه په ختمېدو و مشرق وسطا کے حالات نور زیاد خراب شی. د رپورٹ په شروع کې لیکلی شوی دی چې په کال 2014 کې په عراق او شام کې د دولت اسلامیه د توندلارو او د جنگیالو د راپورته کېدو په وخت دا خبره په یقین سره نشو کې دی چې دولت اسلامیه بګینی د ګردی مشرق وسطا د پاره یو لوی سرخوګي جوړیږي. د دولت اسلامیه د راخکار کېدو په تازه ورځو کې خلکو ته پوښتنه کول چې دولت اسلامیه یا داعش والا د کم خوان راغلی دی او په کم ځای به دوی حتمی پړاو غورځي. خو د سو کلونو د جنگ و جدل، قتل و غارت او په شام او عراق کې د لوی سیمو نیو با وجود نن ورځ داعش په کمزوري کې دو دی. د داعش پر راپورته کېدو خلک ډیر ویرې اخیستي وو. خدای چې کومه بلا تصور کوله داعش یقینا چې هغه بلا اونه خطا. د عرب ظلمو په باب له چې کومه ویره کېده چې دوی به جوپی جوپی دولت اسلامیه کې شامل شي هغه ویره هم بی بنیاده او خطا. د عراق مملکت د وړاندې په مقابله کې نن دومره بد حالت کې نه دی. دغه شان اردن د بین الاقوامي سرپرستی او د خپل زبردست دفاعي قوت له برکته بچ پاتې شوی دی. د لبنان سنی مسلمانانو او سغدری د اسلام پسندو په شریکه دولت اسلامیه رد کړی دی. خو واشنگټن پوسټ زیاتوي چې د عراق د موصل نه د روانو خبرونو په اوریدو عراق کې خلک ډیر کم په خوشفهمۍ کې پراته دي او زړونه خوشحالي نه کوي. هر څوک په دې پوه دي چې د دولت اسلامیه کمزوري کېدو سره به پخوانی ظالم قوتونه بیا سر راپورته کوي. واشنگټن پوسټ خپل تجزیاتي رپورټ کې نور لیکلي دي چې اوباما حکومت په کال 2014 کې دا امید کولو چې د دولت اسلامیه خلاف جنگ کې به ورسره د سیمې ټول ملکونه ایسادار وي، ځکه چې دولت اسلامیه د ټولو دپاره یوه خطره وه او دې شریکې خطرې امید کېدو چې ټول ملکونه به خپلو کې یو موټی کړي. ایران، سعودی عرب، د شام یاغیان او د شام صدر اسد ټول د دولت اسلامیه هدف وو. د وخت د نازکوالي تقاضا خدا و چې دا ټول دولت اسلامیه ته یو شوی وي. خو د سیمې قوتونه د یو ځای کېدو په ځای دولت اسلامیه نه ځان له د علاقو د واپس اخیستو په مقابله کې پرېوتل. واشنگټن پوسټ د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلي دي چې د عرب نړۍ زیاتره خلک اوس په دې نتیجه رسیدلي دي چې دولت اسلامیه یا داعش د عرب معاشره د ډیر وخت نه د راروانو تکلیفونو، مصیبتونو او د عرب حکومتونو د نااهلۍ او د ظلمونو پیداوار دی.
ګرانو خدمات اردوونکو، د ډیور اډیو د درې ساعته سهارنۍ خبرونه هم په تیزه کې پای ته ورسېدې. د دې نیم ساعته خبري خبرونه په وړاندې کولو کې ټکنیکي اړخ باندې زموږ سره مرسته کوله پروډوسر زاهد پټک او انجینیر وو چارلز. د هغې مننه کوو. د پاکستان په وخت د ماښام شپږ، د افغانستان په وخت په نیمه، به یو وار بیا زموږ همکاران سازي په وړاندې د تازه خبرونو او راپورونو سره راځي. تر هغې وخته هم په دې څپو باندې د مشال لډیو خبرونو ته غوږ وسئ. ښه ورځ درته غواړو. خاطه وباد اوسئ. د الله په امان.